آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه اوري. په خبرونه کې بواوري، سعودي عربستان د ترګري په ضد د جنگ اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د جماعت دعوا مشر حفیظ سعید ورته بیرته حواله کړي. په دې حق باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شایتاسته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د عراق پولیس وایي چې د بغداد د ښار په جنوب ختیځ کې د بم په یوې چاودنې کې 11 تنه مړه شوي دي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې د بشار الاسد حکومت په دې هفته کې په جنیو کې د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه لا نه ده تایید کړې. او پرون د خځو یوې مبارزې ډلې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو غوښتل چې د یمن محاصره ختمه کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د عراق پولیسو او د یو روغتون مقاماتو ویلي چې د بغداد د ښار په جنوب ختیځ کې د بم په یوې چاودنې کې 11 تنه مړه شوي دي. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا په تېره هفته کې د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ویلي وو چې عراق به وروسته له هغې چې د سوریې سره ته نږدې صحرایي سیمه په کامل ډول د داعش د ملیشو نه پاک شي، نو بیا به د دغې ډلې په ضد په مطلق ډول د خپلې کامیابۍ اعلان وکړي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې د بشار الاسد حکومت په دې هفته کې په جنیو کې د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه لا نه ده تایید کړې. ښاغلی سټیفن دی مستورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې پرون د دوشنبې په ورځ د اسد حکومت ته وویل چې د دوشنبې په ورځ جنیو ته نشي در رسیدلی. مګر ښاغلی دی مستورا ویلي دي د امید لري چې د اسد رژیم استازي به ډېر زر راشي. په خاص ډول په تېره هفته کې په موسوچي کې د روسیې او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د ملاقات نه وروسته ښاغلی پوتین ویلي وو چې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې هغه دې ته تیار دی چې د ټولو هغو ډلو سره مذاکرې وکړي چې د یوې سیاسي روغې جوړې نیت ولري. پرون د ښځو یوې مبارزې ډلې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو غوښتل چې په عربو کې د ټولو نه د غریب ملک یمن محاصره ختمه کړي، ځکه چې د یمن خلک د قحطۍ نه علاوه د نورو سختو ستونزو سره هم مخامخ دي. دغو مبارزو ښځو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغې محاصرې د یمن محتاجو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو په انتقال کې سخت مشکلات پیدا کړي دي. هوالته په یمن کې په میلیونو بې ګناه انسانان د خوراکي موادو، تیلو او طبي مرستو نه محروم کړي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افریقا دپاره د امریکا د قواو قمندانې ویلي دي چې په سومالیا کې د امریکا د جنگي الوتکو په هغې هوایي بمبارۍ کې چې د سومالیا د حکومت په همکارۍ یې کړې ده یو سیاح وژل شوی دی. دغې قمندانۍ ویلي دي چې دغه بمباري پرون په محلي وخت د ماسپخین په 3 بجو د سومالیا په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو شوې ده. په سومالیا کې د امریکایي قواو په هوایي بمباریو کې زیاتره د شباب د ډلې غړي په نښه کېږي. سکل امریکایي قواو دا شباب د ډلې په مرکزونو 28 یا 30 ځلې بمباری کړی دي. مګر دا دویم ځل دی چې د امریکا جنگي الوتکو په سومالیا کې د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو په مرکزونو باندې بمباری کوي. لمړنۍ بمباری د دې میاشتې په سر کې کړې وه. د ترکیه مقامات وایي دې ته منتظر دي چې امریکا به په خپل حق وعده وفا وکړي او کنه، چې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره تیر هفته کړې وه او په هغې کې ویل شوي چې کوردي ملیشو ته به د وسلو انتقال چې د داعش په ضد مبارزه کې فعاله ونډه درلوده نور بند کړي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مطبوعاتو ته دغه خبره د جمعې په ورځ د ترکیې او د امریکا د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرونو وروسته اعلان کړه. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د ترکیې د باندنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې ښاغلی ترامپ په څرګند ډول ویلي دي چې هغه هدایت ورکړی چې وای پي جي ته دې نورې وسلې نه ورکول کېږي. په داسې وخت کې چې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ تشنج په زیاتېدو دی، د امریکا د هوایي د ایالت اوسیدونکي دې ته ځانونه چمتو کوي چې که چېرې شمالي کوریا د دې قابلیت پیدا کړي چې د هوایي ټاپوغولي نو دوی به څنګه وکړي چې دا محفوظ کاندي. مګر د هوایی پایلټ کې د عاجلو خدماتو د دفتر یو غړي ویلي دي چې دغه د خطر د زنګونو کار به دوام پیدا کاندي، مګر دی وایي د فکر نه کوي چې دغه شان یو حمله دي وشي. پرون په امریکا کې د آنلاین لارې د اجناسو د خرید ورځ وه. اقتصاد پوهان فکر کوي چې سږ کال به نسبت پروس کال ته د خلکو په خرید کې 14% زیاتوالی راشي او په دې توګه به د اجناسو د فروش اندازه 6.6 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په امریکا کې د آنلاین لارې د خلکو خرید په دې وروستیو کلونو کې ډیر زیات شوی دی.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی راپور ته. سعودي عربستان د ترګری په ضد د جنگ اعلان کړی دی. په موکړې زمونږ د خبريال د رپورت ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته در اوروي.
د ائتلاف لومړی ځل دوه کاله پخوا د شاهزاده محمد بن سلمان د خوانه اعلان شوو. شاهزاده بن سلمان د سعودي سلطنت یو نوې واکمنه څیره ده چې د دفاع د وزیر په حیث وظیفه هم لري. ساکل هغه ژمنه وکړه چې د سعودي ډیر محافظه کار سلطنت به بیرته په یو مترقی او د زغم وړ اسلام په بڼه بدل کړي. سره له دې چې جدي اقدامات باید وشي، مقامات ویل د ائتلاف د دې زمينه برابرۍ چې غړي هیوادونه یو د بل سره د هغو ډلو پر ضد جګړې کې همکاري وکړي چې دوی یې ترګر بولي.
تأمین مقر لمركز اتحاد
په ریاست کې ترهګرۍ ضد اسلامي پوځي ائتلاف د عمومي قومندانۍ د جوړولو لپاره به د سعودي شاهي سلطنت لازمي اړتیاوي او ټول قانوني او ضروري پړاوونه ترتیب او تنظیم کړي ترڅو ټاکلي دندې ته تیار شي.
په دې مرستو کې به نظامی ځواک، مالی کومک، اکمالات یا امنیتی تجربه شامل وسی او مرکز به یې په دایمي ډول په سعودي عربستان کې. دا ائتلاف به یوازې په نظامی، امنیتی او استخباراتي برخه کې کار نه کوي، بلکې کوشش به وکړي چې د ترګرو مالی سرچینې او د سخت دریځۍ مفکوره هم د منځه یوسي.
د ټولو هغو منظمو پلانونو پر ضد به اقدام وشي چې په ټولنه کې د بې نظمي یا اندېښنې رامنځته کولو سبب کیږي، چې د یوې خاصې عقیدې او مفکورې له مخې ملکیتونه ورانوي. خو د هغه فردي عمل په وړاندې کار نه لرو چې د یو ایدیالوژي یا د کوم سازمان سره تړاو ونه لري.
عراق او سوریه چې د تیرو درې کلونو راهیسې د داعش د ډلې پر ضد جنګیږي، د دې ائتلاف غړي نه دي، او نه د سعودي سیال ایران چې سعودي د ترګری په ملاتړ تورنې د دې ائتلاف غړي توپ لري.
موږ په خوا هم څو ځلې ویلي او یو ځل بیا په زغرده وایم چې دا ائتلاف د ترهګرۍ ضد دی او د کوم خاص هیواد یا مذهبي فرقې پر ضد نه دی.
قطر چې د سعودي عربستان او عرب اتحاد د خوانه د تیرو شپږو میاشتو رئیس د ترګری په همکارۍ تورن شوی او منځوي شوی دی په لومړي سر کې ترلو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې که د جماعت داوا مشر حافظ سعید د نړیوالو ټیرستانو پولیس کې شامل دی بیرته ونیو، نو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې به بیا خراب شي. زمونږ همکاري نوشابه اشنا په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی د سلاکار شوکت یوسفزی سره مرکه کړې ده. تاسو ته در اورو.
پاکستان چې د داسد امریکای کالونی نه ده،
bale
دل تخپل کا قوانین دي، او تاسو ته پته ده چې حافظ سعید سه په بار کې عدالتي فیصله باندې هغه پر خوده شوی دی. نو په هر ملک خپل عدالتونه وی، عدالتونه آزاد دي،
bale
نو دا د چا په خواهشاتو باندې نه کیږي چې امریکای خواهش لري حافظ سعید گرفتار شي یا دهشتگرد وګرځول شي. هر ملک خپل مفادات یا مفادات په رڼا کې هغه فیصله کوي. باقی د دهشتگردۍ چې کومه خبره ده، نو ټول نه زیات متاثره چې دی هغه پاکستان دی، او دهشتگردۍ خلاف څومره اقدامات یا ګامونه چې پورته کړي شوي دي هغه د پاکستان لخوا دي.
د حافظ سعید په موجودیت کې یا آزادېدو کې چې د آزاد فعالیتو کې په پاکستان کې د پاکستان کومه ګټه او کوم مفاد دی چې تاسو وایئ چې پاکستان خپل مفادات په نظر کې نیسي؟
اوس دا ضروري نه ده چې امریکا چاته وایي چې دا ترګر دی، هغه د ترګر وي، او پاکستان خپل مفادات کې او مفادات دا دی چې د پاکستان چې دی دلته امنیت راشي، امن راشي، او د دهشتګردۍ نه موږ ځان خلاص کړو. نو دې لړ کې خو پاکستان ډېر زیاتې قربانۍ ورکړې. هغه پاکستان زیات پوهېږي چې دهشتګرد څوک دي او دهشتګرد څوک نه دي. د دې فیصله امریکا نه شي کولی. امریکا په افغانستان کې ناسته ده او په کوم ځای کې چې د امریکې فوجونه دي هلته هغې امن را نه وسته. دې کولی شوی نو بیا په کابل کې امن را وسته. نو موږ ته د دې صحیح تشویش دی چې امریکا زموږ سره نه ده ولاړه. ډېرې ایشوز کې موږ ګورو چې امریکا موږ نظر انداز کوي.
شوکت صاحب، د امریکا تر کانګرس پورې خدا بحثونه وشول چې په میلیاردونو ډالره پاکستان په دې نوم د امریکا نه واخیستل او امریکا ورسره مرسته وکړه تر څو د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې کوټلي ګامونه واخلي، ولې نتیجه یې هغسې نه وه؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا د تعهد یا د متحد والی یا د همکارۍ یوه برخه ده چې امریکا یې د پاکستان سره کوي یا یې کوله؟
کورځي امریکای ما تاسو وی کنه چې کله دا غي خوخوانو سامو بن لادن او دغه خلک ټول مجاهدین دکلیرو او چې کله د امریکای مفادات ته ذکر رسید نو ما خلک به تر کارو ګرځیدل. نو ما خو تاسو امریکای خپل پالیسی چې دا نو هغه بدلیږي وخت سره غي خپل پالیسی جوړي او وخت سره خپل هغه مفادات تحفظ کوي. بدمرغه هغه پاکستان سره داسې اعتماد سازي اوسه پورې هغه جوړ نه کړه چې د هغې وجه سره موږ دا ویلی شو چې امریکا موږ سره په هر مشکل کې ولاړه ده، موږ یې په هر مشکل کې پرېښي. ستا خبره ده کې پاکستان دونه غټې غټې قربانۍ ورکوي، د هغې فوجانو، د هغې پولیس، د هغې خلکو همدې ترهګرۍ خلاف دونه غټ قربانیانې موږ ورکړي، موږ به څنګه ترهګر سپورټ کړو؟ لکه دا الزام لګول چې دا په کوم بنیاد باندې لګول کېږي پاکستان باندې؟ د 50 نه زیات د جدا کولو تنظیمونه لګیا دي، د هغه ځان د انډیا نه ځان جدا کول غواړي. د دې اندرونی هم ډېر غټ خلفشار روان دي، ډېر غټ، لیکن هغه ټول الزامات په پاکستان.
تاسو د اسنادو خبره کوي، د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت اسناد وړاندې کړي دي، همدارنګ اسامه بن لادن او د طالبانو ځینې رهبران چې په پاکستان کې بندیان دي یا ځینې ووژل شو همالته، دا تاسو فکر نه کوئ چې اسناد دي د پاکستان حکومت لپاره؟
دلته اوس هم زه دا نه یم چې پاکستان کې به ترګر نه وي، پټ هر څوک کېدای شي، لیکن یو دای چې پاکستان چې دی هغه د ترګرو خلاف څومره غټ ګامونه پورته کړي دي، روزانه اپریشن یې دا څومره نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی پاکستان کې، لیکن ټول نه زیات عمل چې دی هغه زموږ په صوبه کې شوی دی. لکه دا لګیا دی فوج لګیا دی اپریشن کوي. نو زه دا نه ګڼم چې د پاکستانی فوج یا د پاکستانی حکومت په نظر کې دا خبر وی چې او دلته ترګر دی او هغه کاروایی نه کړي. نور خو ګوره ترګر خو هر ځای کېدای شي، د هر ځای کېدای شي، ضروري نه چې د بهر نه څوک راشي. اندرونی طور باندې هم خلک په پیسو د پاره څه نه څه کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان لوی سرنوالی وای د خزو په ضد ځانګړي سرنوالی کې د خزینه سرنوالانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. پام وکړئ د لیمینیا زیر پورته.
د افغانستان لوی سرنوالی وای د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي پر ضد په ځانګړي سرنوالۍ کې د خزینه سرنوالانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د لوی سرنوالۍ د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 2500 سرنوالان دي چې 10% خزینه سرنوالان دي. د لوی سرنوالۍ ویاند وای د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي پر ضد 30 سرنوالان کار کوي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د خزینه سرنوالانو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د خصوصي د تاوتریخوالي قضیه تر رسیدنه ډیره شي.
در گذشته ما تا 7 یا 8 ولایت سارنوالیای من خوشنط علیه زن
موخ په خوا په و یا تو ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد خزینه سارنوالان لرلې، خو اوس په څلور دي شو ولایتونو کې یاد سارنوالان کار کوي. زموږ مندنه د خی چې عدالت ته د خزو لاسرسي ډیر شوی دی، ځکه د خزو په قضیو کې څېړنې ډیری شوې دي.
د سسیشن په عدالت بشتر شده.
د خزو ماشومانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د لوی سرنوالۍ مرستیالې سینا شنا منصور وای خزو ته حقوقي مشورې، عدالت ته د خزو لاسرسی، د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي د پیښو جدي څېړنه او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې په موخه په لوی سرنوالۍ کې د خزو ګډون د خزینه سرنوالانو له اصلي دندو او مسؤلیتونو څخه دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په روان میلادي کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي څه باندې 3500 قضیې ثبت شوي دي. لکورنی توتری خوالی سرمخی و افغان خز مرسل ده میر پا کورگی خپلکی سداسی کوی.
اغا مارتای موی پلار سنگی دستی وقت دیر کم. زده خجوان حق لرم ولی ما سر دستی وشی. وی خو خز آغا ده چی بد و علاتو که وقت دیر که خو وقتی خوار سو که خلکوی. خو ډیر بدی ورځی ما دوی په کور ان تر دې چې خاون می دی ته مغه شو لکنه چې زه د شپې لکور د وېستله د شپې خپل خاون می زه د شپې لکور وېس ان تر دې چې د سړک په غاړه زه د و وحلم یو د سیالات راغی کنه بلارته بلار کوټه ولېګل
د افغانستان لوی سرنوالی وای د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د توتري خوالي پر ضد د قضیو په سیړلو کې پرمختګ شوې دی. لوی سرنوالی وای د روان مریض کال په اتو میاشتو کې څه باندې 1100 د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې څیړل شوې دي، خو د تیر مریض کال په 1200 میاشتو کې 2000 پیښې څیړل شوې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. یو وړ جنۍ د کور د نفقې لپاره د کابل په لارو کوڅو کې کاغذونه راټولوي. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
زمانم سونا دا دولس کلوم لرما منگل پاکستان مجر شویو په یو کمپ کې اوسیگو. دیما پلار په انتحاری کې شهید شو. دی اغا وزیفا اشپزی ولا زه کور تقاضی نرد ولو ما او دما ورونا کراچی کې شیان خرڅی او هم مکتب وای او هم کار کوي. جنگ نه تښتیدلی وضعیت خراب ده. دغلته په خیمو کې اوسیږو. کاغذ ټولم په کور کې په ژمي کې په بخارۍ کې سوځو په تناره کې سوځو. ژمی ډېر یخ دلته. زه مکتب مې ډېر خوښېږي چې درس وایمه مکتب خلاص کړمه.
د سونا پلار په یو انتحاري برید کې وژل شوی دی. نه یوازې سونا بلکې په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. افغان حکومت نن د هغو ماشومانو چې له ګواښ سره مخ دي د ملاتړ لپاره ملي کانفرنس هم جوړ کړی و. په دې کانفرنس کې وویل شول چې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. افغان ماشومانو ته د رویش ډول خطرونه متوجه دي. 2.1 میلیونه ماشومان کار کوي. په داسې حال کې چې 1.9 میلیونه د زیات عمر لرونکي بیکاره دي. 1.2 میلیونه ماشومان بیا درانه کارونه کوي چې د ټولو کنوانسرونو په خلاف عمل دی.
واقعیت دا دی چې په وطن کې جګړه ده، اقتصادي ستونزې شته. واقعیت دا هم دی چې د ترور مخدره موادو او انساني قاچاق شبکې هم فعالې دي. زموږ ماشومان د تپل شوي جګړې په ټولو نخوالو کې شریک دي.
په افغانستان کې سرشمیرنه ښیي چې 40% کې د نفوس هغه ماشومان دي چې له 15 کلونو یې ټیټ عمر دی. درانه کارونو ته هغه ماشومان زیات اړ کیږي چې د کورنۍ د نفقې کوم غړی په جګړو کې له لاسه ورکړی وي. د فقر غربت تر څنګ جګړه یو لوی لامل ګڼل کیږي چې ماشومان بې سرپرسته کوي او په تنکي عمر کې د کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه کوي. سونا هم یو له هغو نجونو ده چې هم فقر او هم د جګړې له امله په کم عمر کې کار ته اړ شوې ده. رحیم گل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د تیرو څو میاشتو را په دې خوا امریکا غږ په افغانستان کې د نشه یي توکو په ضد مطبوعاتي کمپاین پیل کړی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ننګرهار والی ګلاب منګل په جلال آباد کې د هغه یو ورځنی کانفرنس ګډونوالو چې د امریکا غږ لخوا د نشئی توکو په مخنیوي کې د رسنیو د رول په عنوان جوړ شوی. هغه وایي که څه هم تیر پسل ننګرهار کې د کوکنارو کښت زیات شوی او خو په دا ځل یې له کار وړاندې اقدامات پیل کړي او ډیر کسان یې بندیان کړي دي.
حکومتی اجراتو په نتیجه کې به انشاءالله دا کښ شکل کمو. خو بیا وایم چې دا یو ملي اراده وړي، دا یوازې د حکومت کار نه دی.
د دغه کانفرنس کې د ننګرهار د کرنې رئیس پر ولسی خلکو غږ وکړ چې د کوکنارو کخ په کمی او لمنځوړلو کې مرسته وکړي. هغه په دې برخه کې په نړیوالو موسساتو غږ کړ چې د کاروانګرو د ژوند ښه کېدو لپاره دي هڅې توندي کړي. د کانفرنس دویمه برخه له چارواکو نه د ګډونوالو مخه مخپوختنه تبیله شوې و. پختنه ډیره په ډیره څرخیده چې ننګرهار کې د نشئی توکو په ضد روانه مبارزه توند او قاطع نه ده، ځکه نو کال په کال دغه کخ کې زیاتوالی راځي. د رسنیو ځنو استازو او مدني فعالانو عامه پوهاوی ډیر مهم وګاڼه او ویل ولس او حکومت باید په ګډه د کوکنارو او نورو نشئی توکو په ضد مبارزه وکړي او مهمه دا وګڼل چې د کاروانګرو د ژوند ښه کېدو لپاره د راسندې قانونو ته پروژې پلي شي. دغه کانفرنس ته پر نشئی توکو ځنی اخته کسان هم راوستل شوی او ویل د نشئی پر کولو په خیمانه دي.
بل مرګرو درسه او د خپل بدبختی به وي چې دا زمونږ یو بدبختی ده. خو اوس د چې وایو کنه چې مونږ جوړ یو او خدای پاک دې نور زمونږ د غشینه مخه ور.
سکهال کې 4000 هکتار زمکه کې د کوکنارو کر شوې چې د تیر په پرتلپ کې شپږ څلويخ سلنه زیاتواله راغله او دی ولایت کې اوس تر 160000 کسان پر نشئی توکو معتاد دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په اسلام آباد کې د اسلامي ګوند احتجاجي ناست چې شاوخوا درې اونۍ دوام وکړو، د فدرالي حکومت د عدلي وزیر د استعفا ورکولو او د حکومت او د مظاهرچیانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته ختمه شوه. د امریکا غږ خبریال خلیل خان په پیښور کې د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې خبریال رحیم الله یوسفزی سره خبرې کړې دي. تاسو ته دراورو
زما خیال دی چې دا چا چې احتجاج کو او درې اونۍ دی اسلام آباد کې ناستو، هغې خو تر دې حده پورې مطمئن دي، هغې خپل احتجاج ختم کړی دی. خو دا ده چې هغې کې څه خلک دا وایي چې ترسو پورې چې مکمل دا مسله نه حل شوي او دا کمیټې خپل رپورټ او سفارشات نه ورکړي او په هغې باندې عمل نه شوي، نو دغه مسله مکمل نه ختمیږي. دا اوس کتلې شي ځکه چې اختلافي خبرې خو ډېرې دي، خو فعلا هغه چې کوم زیاته خطره وه او ډېر یو تاوتریخوالی و هغه ختم شوی دی.
د پارلماني کمیټه چې دغه په انتخاباتي ماده باندې کار کو، په دې خو نور سیاسي ګوندونو مشران هم شامل وو، نو خلکو هدف یا د عدلي وزیر ولې وګرځید؟
دغه خو د ټولو هغه سیاسي ګوندونو غړیو کم چې پارلمان کې نمائندګي لري، هغه کې مذهبي ګوندونه هم دي او سیکولر هم دي او د وطن پال ګوندونه هم دي. نو دا داسې نه و چې تش دغه وزیر یا دغه حکومت فیصله کړې و، خو دا چې دغه وزیر چې کوم دی قانون زاید احمد، نو هغه دغه رپورٹ پیش کړو پارلمان کې او خلکو دا ګڼي چې دا ټول کار د کړی دی، هلکه دا څه نه و. اوس خبر ده چې بیا چې دا کار شو او بیا احتجاج پیل شو، نو د دې خبرې هم شوې دي یو بل سره او په هغه کې د دغه احتجاج کوونکو نه علاوه نور هم علما شامل شوې دي، خو هغه چې کومه فیصله به کېده په هغه باندې به عمل نه کېده. بل دا خبر ده چې احتجاج کوونکو خدا ویل چې دا وزیر دې استعفا ورکړي، نو هغه وزیر آیا وخت باندې استعفا ور نه کړه، هغه ویل زه خو په دې کې ګناهګار نه یم، هغه اوس استعفا ورکړې ده. نو که دا استعفا یې په مخ کې ورکړې وي، نو ممکن نه چې دغه زیات مرګ جوړه به نه شوي. زما په خیال باندې پاکستان چې کوم نظام دی، هغه کې بر وخت او صحیح فیصلې کول ډېر مشکل دي. مختلف فشارونه یو یوازې دغه سیاسي جمهوري حکومت نه دی، بلکې دلته خو عدالتونه هم دي، بیا فوج دی، بیا سیاسي ګوندونه ترمنځ ډېر تاوتریخوالی دی. نو ځکه دغه صحیح فیصله بر وخت نه کوي.
لکه څنګه چې دا خبره تاسو وکړه، دغه مظاهرچیان چې زیاتره د پنجاب راغلي وو، د مسلم لیگ حکومت په تیر څلور کالو کې یو مسله بیخي چې هغه اوش ته ورسیږي، نو بیا د حل خبرې شروع کی. د مثال په ډول
سره بالکل تاسو دا چې کوم وضاحت کوم، دا خبره ده، دا حقیقت دی چې دا حکومت چې دی دا صحیح فیصله په وخت باندې نشي کولی. فیصله دا رسته کی خو هغه فیصله مخکې پکار وی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
یمن ته په خړو بار کشتی رسیدلی دی. د رویټرز خبری ایجنسی رپورټ ورکړی دی یو کشتی چې شپږ زره ټنه وړه پکې بار دی، اجازه ورکړل شوې ده چې د هودیدا په بندر کې د دریو هفتو بندیز نه وروسته لنګر واچوي. د امریکا غک خبریالی زلاتیکا هوک په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زامن مومندی تاسو ته ولولي.
په یمن کې د هغو ماشومانو عکسونه چې مکمله غذا ورته نه رسیږي او ناروغ دي، نړۍ ډار کړه او سمدستي په جنگ کې له ټولو شاملو خواوونه وغوښتل چې بشري مرستو ته اجازه ورکړي. د منځني ختیځ لپاره د یونیسف سمایزه رئیس ګیرت کاپیلاری انوای:
I reiterate my plea to everyone with a heart for children, indeed, not to prevent us from delivering what is urgently needed and massively.
زه په ماشومانو باندې د زړه سوي له کبله له هر یو نه په خپله غوښتنه باندې ټینګار کوم چې په حقیقت کې زموږ مخه منیسي چې داسې مرستې ورته ورسوو چې ډیر زیات ضرورت ورته دی. یو الوتکه په واکسینو باندې بار وه چې ماشومان د دفتریا، نری رنز، د مغزو د پړسوب ناروغۍ په مقابل کې وژغوري. د شنبې په ورځ د سنا په بین المللي هوایي میدان کې کیناستله. د یونیسف یو مامور ویلي په دغه هیواد کې د بشري ستونزې سره په چال چلند کې دا یوازې وړوکی ګام دی. ګیرت کاپیلاری انه بیا وایي:
Yesterday was just a very small step. It is a very tiny step. It may sound huge, 1.9 million doses of vaccine, but there are many more millions of vaccines needed if we want to prevent that there will be a break in the routine.
پرون دا یو ډیر وړوکی ګام دی او خای چې ډیر غټ وبرېخي. دا د واکسین یو 1.9 میلیونه ډوزونه دي، مګر د واکسین په میلیونو نورو ډوزونو ته ضرورت دی. او که موږ غواړو چې په دغه هیواد کې عادي واکسین کول دوام ولري، نو نورو ډیر واکسینونو ته ضرورت دی. په امن کې تقریبا 1 میلیون خلک د لوږې سره مخامخ دي او د دوی ژوندي پاتې کیدل د بین المللي مرستې پورې تړلې دي. مګر د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ریاض باندې د یوې پراخې حملې نه وروسته د نومبر د میاشتې په 6مه نیټه په امن باندې ځمکني، سمندري او هوایي لارې بندې کړې. سعودي عربستان ایران ملامتوي چې په امن کې د حوثیانو تحریک ته وسلې ورکوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو یو مامور وویل د هغه وخت نه راپه دیخوا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د امن د قانوني حکومت په پلوۍ مبارزه پیل کړه، 15,000 ماشومان وژل شوي یا جدي ټپیان شوي دي. 2.5 میلیونه کسان د تاوتریخوالي له لاسه تښتېدلي دي. تقریبا 120 تنه یې د جنوب په دغه کمپ کې اوسیږي. د لهاج په ولایت کې دغه بې کوره شوی کس محمد خادش وایي:
The Houthis were firing from the north of our place and the resistance from the south, shooting towards us and flying over us. We fled and arrived here with our children 2 months ago. And for the past 2 months, we haven't received anything.
حسین له شمال نه زمونږ په سیمه باندې ډزې کوي. مقاومت کوونکو له جنوب نه زمونږ طرف ته ډزې کولې او مردکۍ زمونږ په سر باندې تیرېدل. موږ 2 میاشتې پخوا وتښتېدلو او د خپلو ماشومانو سره دلته راغلو او موږ ته په تیرو 2 میاشتو کې هیڅ شی نه دی راکړل شوی. نه توشکونه، نه مرسته او هیڅ شی موږ ته نه دی راکړل شوی. بې کوره کېدلو او بندیزونو ستونزه لا نوره زیاته کړې ده. په عاجلو بشري مرستو کې واټر پمپونه شامل دي چې د کولوریا د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او د بشري مرستو پر سوالو کې تیلو ته ضرورت دی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته اوریدل مه هیروئ. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه واورئ.